118 به ما پیام روان کنید. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستاره فروخ خدرمون اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار اتوجه شوي. د افغانستان د عالمانو د سولې کاروان وای چی په نږدې راتلونکو کې به د وربند په د غوښتنې په خاطر د کوټې پیښور او قطر دوهې ته سفرونه وکړي او هلته به له طالب مشرانو وغواړي چې اوربند او سولې ته غاړه کیږدي. دوستانو ستړي مشئ، دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د رواجولو د کمپاین په اړه په دې خپرونه کې ریپورټ لرو. نور ریپورټونه به مو ولرو خو پیل خبرونه کوو. یو شمیر رسنیو ریپورت ورکړی چې طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه، خو وروسته د قطر د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سویل شاین تیره شپه ناوخته وویل چې ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي د افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 12 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه. دا طالبانو لوري له اوربند سره موافقه له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته لاره هواروي. اژانس په عین حال کې وایي چې د اوربند موافقه باید د طالبانو مشر تایید کړي. سره له دې باور کېږي چې د طالبانو مشر به هم له اوربند سره موافقه وکړي. دا نه د سرګند چې اوربند به د څومره مودې لپاره وي، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه به لس ورځې نه وي. د اوربند په اړه د طالبانو له خپل منځي سلام مشورو خبرو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا له وی ونې باسونو وروسته له اوربند سره موافقه کړې او مرکشي پلاوی بیرته قطر ته ستون شوې. مخکې په یو شمېر ریپورټونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت پر اوربند له خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللې. د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سهیل شاین تیره شپه ناوخته بې لیدې چې د اوربند پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقې یادونه وکړي. په یو ټویټ کې ویلي ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي چې حقیقت نه لري. په همدې حال کې د طالبانو یو بل ویان زبیح الله مجاهد پرون د امریکا غشنا راډیو ته وویل چې د دله معلوماتو سره سم لا هم د اوربند پر سر د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د ریپورټونو له مخې د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسي سایت نږدې وونه مخکې د پاکستان ته تللی او هلته یې د سولې د لس ورځني اوربند د ټینګېدو لپاره د طالبانو له میشتو مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر غوښتنې سلام مشورې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 12 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلي. 2010 پامیر قلی اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماسپخین افغان هوایي ځواک د تخار ولایت په دشت قلا ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په نتیجه کې د دې ډلې د قاري حسن ګروپ 12 کړي وشل شول او 15 نور ژوبل شول. دا لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت مرکز ته نږدې یو وشکلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د لوګر د امنیه کمانډانې ویاندوی څارمن شاپور احمدزی ازادي رډیو ته ویل دا کلی د تندر سلی رش په نوم عملیاتو په لړ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلا او ساري سنگ او بابوس الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب تر هغه لوشتون څخه پاک شوي دي.
د احمد سپوینا د عملیات جمعې په ورځ پیل شوي او په تصفیه کېدونکو سیمو کې به امنیتي پوستي جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه پر برخمنې عراقي شیعه ملیشیا ډلې هوایي بریدونه وکړل. پنټاګون وایي په هغه ځایونو کې چې بمباری پرې شوي درې سیمې په عراق او دوه یې په سوریه کې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس ویلي وو داسې ښکاري چې د سوریې پولې ته نږدې د عراق د لویدیځ په کیم ولسوالۍ کې د یوې ملیشیا ډلې پر مرکزي اډه د بې پیلوټ الوتکو برید شوی. د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې سوتنه وشل شوې دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ځانګړي سرویس له لارې هغه معلومات ورسره شریک کړل چې له کبله یې په روسیه کې د تروریستي عمل مخه ونیول شوه. د روسیې ولسمشر دا مننه پرون له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د کرملین له بیان سمدستي وروسته انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د عامه اړیکو د مرکز په قول وویل دوه تنه چې غوښتل یې د نوي کال په رخصتیو کې په سن پیټرسبورګ کې تروریستي برید وکړي ونیول شول. دا هم څرګنده نه ده چې دا دوه راپورټونه له یو بل سره تړاو لري او که نه یې لري. د کرملین د بیانیې پر اساس د ټرمپ او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو علایقو هم د نظر تبادله وشوه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړې. کرملین وویل دا خبرې پرون د برلین په غوښتنه شوې. د کرملین پر اساس دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سټریم 2 نل لیکي د پروژې نور ملاتړ پکار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګي. مرمن مرکل او د جرمني نور چارواکي د نارت سټریم 2 نلیکی پر ضد د امریکا له بندي سره مخالف دي. ټاکل شوی و چې دا نلیکی د 2020 کال تر لومړۍ پورې بشپړ شي. د امریکا ولسمشر وونه پخا پر دې پروژې بندیزونه تصویب کړل. د سعودي عربستان محکمې یو یمنی په دې تور اعدام محکوم کړ چې تیره میاشتې په پلازمینه ریاض کې د یوې نندارې پر ممثلانو حمله کړې وه. د سعودي دولتي تلویزیون الاخباریه وایي په همدې پیښه کې یو بل تورن په 12 کاله حبس محکوم شو. د نومبر په 11 پر هغه ځای حمله وشوه چې د دولت په کوربتوب یو تفریحي فستیوال پکې روان و او په ژوندۍ بڼه خپرېده. تر دې پخوا سعودي پولیسو حمله کوونکی یو 33 کلن یمنی بللی او پولیسو هماغه مهال ویلي و چې په پیښه کې دوه سړي او یوه ښځه برسیرن ټپیان شوي دي. د اوکراین د حکومت چارواکو او د دغه هیواد د ختیځ بیلتون غوښتونکو پرون د هورلی فاکلی ته نږدې د ټولو بندیانو د خوشي کولو او تبادلې بهیر بشپړ کړ. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویل ټول ټال 200 تنه تبادله شوي. د هغوی په منځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالي، ملکیان او سرتیري شامل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د بې طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند د غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې ریپورټونه ښیي د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو په کراکړه ورکړه پر پاکستاني روپیو کوله د افغانیو د رواجولو کمپاین نتیجه ورکړي، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې شته چې هوارې غواړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. پرون دغلته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال په ګډون یو شمیر هغه دوکانونه او کارځایونه وتړل شول چې د هوا د ککړتیا په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې خبرداري په پام کې نه ونیولې. په دې اړه به ریپورت ولرو. لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو، که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه مهیاروي. دا افغانستان د بې طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان یو غړي د کابل په نوي جومات کې یوې غونډې ته ویل سوله په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوره لار ده او دوی به امنیت د تامین لپاره له هیڅ حاسې ډډه ونه کړي. امید زهیر ملې په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بې طرفه دیني عالمانو د سولې کاروان هغه ډله چې تازه یې مټې بد وهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته د رسېدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل دوی یو پلاوی به د سه شنبې په ورځ کندهار ته ولاړ شي او له هغې وروسته به کوټې ته سفر وکړي څو له طالب مشرانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه به طرف علماء او د جملې نه به منګه سملګری انتخابو په خبر ته وزي الته به د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې د دلته په کوټه کې د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي په دې ملت باندې زړه وسوي او راځي د اول اوربن بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د بي طرفه دنیا لمانو لخوا یو پنځه ماده سپریکرلیک هم خپور شو چې پکې په اوربن ټینګار شوی دی. په دې پریکرلیک کې راغلي د سولې خبرې باید په پروژې بدلې نه شي. سولې باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو لمخې راشي. د افغانستان خلک او دنیا لمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې دراتو لپاره باید ټول افغانان هڅه وکړي. د افغانستان د بي طرفه دنیا لمانو د سولې کاروان داسې مهال د سولې دراتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمیر مهم طالب مشران د لنډمهالي اوربند غوښتونکي دي. خو د طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دنیا لمانو شورا رئیس مولوي عبدالقادر در قانت دی غونډه ته وویل د افغانستان امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دی او هرڅه ژر باید سوله تامین شي.
تمام لازم سلام مخوي
دی وایم که هم دا اوس سوله غواړو د جګړې خپلو لوريو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دا دی چې هر څومره ژر کیږي نه وایز دا چې وبند کړی بلکې سوله ته سره ورسیږي او د خبرو میست کیږي. هر ورځ مزوانان وشل کیږي او بیکاری او فقر زیاتیږي. د افغانستان د بي طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت لپاره وړاندې د سولې ولسی حرکت هم دوه کال مخکې په افغانستان کې د سولې دراتلو لپاره په خیابل سفر پیل کړ او بیل ابیل ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیلمند دي چې د سولې پورته شوی یو غوڼه ته لبیک ویل شي او هر څه ژر باید اور بند شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږه آزادۍ رادیو ناوړی ریپورتونه خی چې د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستانی روپیو کوله د افغانیو د رواجولو هڅو او کمپاین نتیجه ورکړي. په ننګرهار، خوست، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو کې دولتي چارواکو د پاکستانی روپیو پر ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو هلې ځلې پیل کړي. یو شمیر خلک وایي چې د کمپاین د جنسونو بیې لوړې کړي او همدارنګه د ماتو یا وړو افغانیو په پیدا کولو کې هم ستونزو سره مخ دي. خو ډېر نور ویلي چې دا کمپاین ښه روان دی او په دې برخه کې د ترویج لپاره د چارواکو او مدني فعالانو د هلو ځلو هرکلی کوي. عصمت ساروان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی وایي چې سوداګر د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د رواچولو لپاره د سیمه ایزو چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. په وروستیو ورځو کې د ننګرهار، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو چارواکو د افغانیو د چلښ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغو ولایتونو چارواکي وایي چې خلکو د پاکستاني روپیو په ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو په اړه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل دوی او سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي.
تمات باندې مخکې خبرې شوې په درې څلورو ولایتونو کې او موږ د دې استقبال کوو چې دا کار چې وشي دا ښه خبره ده او بدون د دې نه بله چاره هم نه لرو چې زموږ خپله افغانۍ او کرنسي خپله ونه چلیږي په افغانستان کې موږ دپاره تاوان دی.
خو په عین حال کې له دې درکه اندېښنه وشوه چې هغه اجناس چې پخوا په یو پاکستاني روپۍ پلورل کېدل اوس په یو افغاني مبادله کېږي چې له دې عمله د جنسونو بیه شاوخوا دوه برابره لوړیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا وایي چې دوی د ستونزې ته متوجه دي او د افغانیو د رواجولو لپاره روانه هڅه بریالۍ ده. پرون د جلال آباد ښار صرافانو په دې اعتراض کې چې بازار ته په کافي اندازه افغانۍ استل شوي نه دي خپل دوکانونه تړلي وو. دوی ته وروسته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ستونزې د ژر حل کولو ډاډ ورکړ. ښاغلی میاخیل له صرافانو سره له غونډې وروسته تیر ماخوستن آزادي رادیو ته وویل چې له یو لړ ستونزو سره سره د ننګرهار خلکو د افغانیو د ترویجولو د هڅو هرکلی کړی دی.
زه بازار کې ګرځېدلم، د خلکو نه مې هغه عکس العمل لیدلی دی او د خلکو اراده مې لیدلې ده. د 90% نه زیاته کامیابه ده په ننګرهار کې. البته بعضې تخنیکي ستونزې خامخا دغه لویه پروسه چې ته عملي کې موجود دي چې اول وخت کې وړو افغانیو موجودیت او د هغې تقسیم.
د ننګرهار والی د افغانیو له ترویج سره د نرخونو د لوړې دو په باب د خلکو د اندیشنې په اړه وویل.
نو نرخونه باید تغییر ونه کړي، که په فایل یو چیز په سل کلداري اوس باید په 50 افغانۍ وي، یعنی دا ساده حساب دی که ترانسپورت دی که نور دی. البته بعضې وخت کې بعضې کسان په کوم ځایونو کې شاید قیمتونه لوړ کړي یا په لوړ بیه خرڅ کړي، نو زمونږ عامه پوهاوی خلکو ته دا دی چې نرخونو په مقابل کې دیو باید ټول نظارت وکړي چې نرخونه اضافه نه شي.
په همدې حال کې د غزنی د والی ویندوی عارف نوري وایي په تیره یوه اونۍ کې په غزنی ښار کې 50 دوکانونه په دې خاطر تړل شوي چې د افغانیو پر ځای پر پاکستانی روپیو سودا خرڅوله. د ښاغلي نوري په وینا د هغو دوکاندارانو چې په پردیو اسعارو راکړه ورکړه کوي پلورنځي د درو ورځو په مخه مهر لا کیږي. خوست افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی روپیو د چلښت یو بل مهم ولایت دی. د دې ولایت والی حلیم فدایی آزادی رادیو ته وویل چې په ولایت کې د افغانیو د دو ډولو هڅې د خلکو د ملاتړ له کبله سل په سلو کې بریالۍ دي.
په خوست کې د افغانیو د ترویج هڅې 100% بریالۍ دي، ځکه چې هم ولسی ملاتړ او هم ولسی ذهنیت او هم دغه فضا او چاپیریال د دې لپاره آماده ده، تیار ده، او د خوست له خار نه مطلق 100% کالدار ورکه شو او خلک اوس په افغانیو راکړه ورکړه کوي.
همغه چې په ننګرهار کې د افغانیو ترویج پر لغمان، کونړ او نورستان اخیز لري، ویل کیږي چې په خوست کې د افغانیو ترویج پر ګاونډیو ولایتونو لکه پکتیکا او پکتیا مستقیم اخیز لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په ننګرهار کې د افغانیو چلش په نورستان کې چې مخکې هم تر ډیره پر افغانیو پکې راکړه ورکړه کېده مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزی سره لدی چې د افغانیو د ترویج لپاره روان کمپاین بریالی بولی، وایي چې دا هڅه کافي نه ده او باید په لویدیځو ولایتونو کې د ایرانی ریال پر ځای هم د افغانیو د دودولو لپاره کار وشي او په ننګرهار، خوست، کونړ او غزنی کې پیل شوی کمپاین کندهار او هلمند ته هم وغځول شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په رون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې زیاتې کړې. د دې ادارې ویاند وایي د کومو کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولې، قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاندې لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چاپیریال ککړوونکو ته چې خبرداری ورکړل شوی هغه پای ته ورسېد او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
معمولا به شهرک ها اکثریت از مردم ها قدرتمند
موگ اوز هم وقت لرو دا کار بده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری موگ کولشو پا دیب موده که نسبی کم والی رولو ده دی کار لپاره موگ سلور کمیته جوری کری پا جمعتونو که هم تبلیغ کیجی او خاروالی هم را سر همکاری کوی.
په دغو اقداماتو کې عامه پوهاوی، د حمامونو بندول، د هغو زړو موټرونو د فعالیت مخنیوی چې هوا ککړوي، او د هغو فابریکو او خارګوټو د کار بندول چې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد صالح چې د ده په خبره تازه د ناروغۍ له بستره راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیره کړې ده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې چې ځان نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کیږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي، بس چې ورسې یو شی جینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي وایي جواز را بېرته پیسې جینې واخلي بېرته یې ولګي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی داود په دې باور دی چې له یوې خوا حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بې پروایي کوي او له بلې خوا په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش می است که در عرصه عمل کار کنند و از
فیلمندیم چه دولت پا دی حقلا اقدام وکری پا زورواکو د سکرو پا واردونکو او حتی پر همامونو د دولت زور نرسیگی. خلق بیوزلی دی، چه شی وکاروی؟ برخنا نشتا، تیل، گاز او لرگی گراندی، یوازی د دبرو سکاره دی چه خلقی کاروی.
د دغو اقداماتو پا لڑکی پا پام که ده چه سبا د اطلاعات و فرهنگ و عام روختی وزارتونه په کابل کې 200,000 کسانو ته د خولې او پزې د ماسکونو ویشل پیل کړی. دغه وزارتونه له کابل ښاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یوه فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار ته دوام ورکړي مجازات بشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونې هغه رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي وسلوالو طالبانو افغانستان کې له یوې اونۍ اوربند ملاتړ کړی. دې خبرونې هیله ښودلې چې د اوربند به له امریکا سره د سولې هوکړي او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. د طالب مشرانو ترمنځ په یو اوربند سلا کې دوه رپورټونه که څه هم پرون ځینو رسنیو خپاره کړل، خو وروسته د طالبانو یو شمېر سرچینو رد کړل او ویل چې په دې اړه لا هم سلا مشورې روانې دي. په افغانستان کې اوربند د طالبانو ته د طالبانو د سلا کې دوه رپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د یکشنبې په ورځ هم طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر یو بل پراخ بریدونه کړي او یو بل ته یې د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کړي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي د رپورټونو له مخې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ شورا له یو داسې اوربند څخه د امریکا سره د هوکړې د یوې برخې په توګه وي ملاتړ کوي او د چهارشنبې په ورځ دا موضوع تایید کړې ده. په راپور کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو له بهیره د یوې خبرې سرچینې په حواله ویل شوي چې د کوټې د شورا ډیر غړي د لنډمهالي اوربند ملاتړ کوي، خو په دې اړه به وروستۍ پریکړه د طالبانو مشر کوي. خبرونه په دوحه کې د آزاد خبریال سمی یوسفزي له خولې وایي د کوټې شورا غړي چې زیاتره نظامي چارې مخته وړي لا هم د اوربند په اړه ځینې پوښتنې لري، خو د طالبانو پیښور شورا بیا د اوربند په اړه مثبت نظر لري. طالبان وایي له افغان ځواکونو سره به د اوربند پر مسله په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث وشي چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به کیږي او افغان حکومت به هم پکې د یو لوري په توګه برخه ولري، خو افغان حکومت بیا د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار کوي. امریکا په وروستیو کې د باګرام پر پوځي اډه له یو برید وروسته چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډولې او لا هم څرګنده نه ده چې دا خبرې بیا کله پیلېږي. اخوا فاکس نیوز وایي په افغانستان کې د امریکا هڅې په مجموع کې بریالۍ وي او د امریکا د ګټو نه خمله تړ کړي. د راپورټ په دوام کې ویل شوی سیمه وستر پوخه آرامه ده، طالبان جګړه ګټلې نشي او د افغانستان حکومت د نسکوریدو له ګواښ سره نه دی مخ. امریکا په سوریا او عراق کې د ایران لملاتړه پر برخمنو شیعه ملیشو هوایی بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل د سوریې پولې ته نږدې پر القایم اړې دفاعي حملې کړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
راپورونه وایي چې امریکا د سوریې پولې ته نږدې د ایران پلوه حزب الله کتایب ملیشه ډلې پر مورچو بریدونه کړي دي. ایران د دې سختریزې ډلې ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وژل شوي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو بیان کې ویلي چې په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو شیعه ملیشو درې هدفونه او همداراز په سوریه کې د دې ډلې دوه هدفونه په نښه شوي دي. د پینتاګون د ویندوی جناتن هافمن له قوله ویل شوی د حزب الله د کتایب دلیل لوري پر عراقی اډو چې د ائتلافي ځواکونو مرکزونه دي د پرلپسې حملو په ځواب کې امریکایي ځواکونو دقیق دفاعي ګزارونه وکړل. د شاغلی هافمن په وینا د حمله به د ائتلافي ځواکونو پر ضد د حزب الله د کتایب دلی د بریدونو توان کمزوري کړي. په عراق کې د حزب الله د کتایب ډلې د ځواکونو د قمندانۍ مرکزونه او سلاکوټونه ویشتل شوي دي. په همدې حال کې فارس خبري اژانس د المیادین تلویزیونی چینل په قول ویلي چې په دې برید کې د حشد الشعابي ډلې یو مهم قمندان وژل شوی دی. یو امریکایي چارواکی د جمعې په ورځ ویلي و چې دا هیواد د عراق په کرکوک کې پر کې یو پوځي اډې په راکټي برید کې د حزب الله کتایب ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. د جمعې د ورځې په دې برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او څو نور امریکایي او عراقي پرسونل ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان دسمبر په لومړیو کې د ایران له ملاتړه برخمن ځواکونه په عراق کې پر پوځي اډو په حملو کې په لاس لرلو تورن کړل.
د د فرخوندی له سوزولو او وژلو رانیولې په خصو ماشومانو د جنسي تیوري پورې په افغانستان کې تیرې ولسیزه د بشري حقوقو له سرغړاوي او ډکل سیزه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لو ټولو سنځو سره سره بیا هم ځینې لاسترولنی موجود دي. صفی الله سانکزی په یو تفصيلي ریپورت کې افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په تیرې ولسیزه کې دا وضعیت څنګه وو د ته کتنه کړې او د ځنګړی ریپورت چمتو کړې. ورپسې د انصاف او پلټاو د ورکو عزیزانو پروګرام خبرې کې
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګرې و چې فرخنده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قران سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو او وژل شو. قهرجنو خلکو د فرخنده بي وسه جسد ته اور واچو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یو پیښه وه چې نه یوازې افغانان بلکې ټولې نړۍ ته ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخنده په بیرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ د ورپیښو خطرونو په خاطر ګاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخنده له بوډۍ مور بی بی هاجره ملکزاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوانه نجلۍ په بیرحمۍ ووژله.
د ظالمانو ته چا سزا ورنکړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې د نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، بلې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه؟
په فرخنده د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته بوت لور راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه کمانډان راته ویل چې تاسو هم داسې وایي، د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپي ساته. بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته، زامن او لورګانې او انګین دی بندي د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو تک وکتل شي، د فرخوندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولې سړی د ویرې حس کوي. یو ویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګساروونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محاکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزګل او رخشانی په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او لوخت مخکی ودونه بدو کې دنجونو ورکول وهل ټکول او ناموسی وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقوقو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړي. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي، هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونو یې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د ټولو ستونزو ترڅنګ د بشري حقونو له لاسته راوړنو هم خبری کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میپنیم کې بوګیم کې ما صاحب دستاور دستیم از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقونو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقونو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو وضع په ځینو برخو کې خرابه ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخواله زیات شوې ده. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقوقو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکی عبد الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ جنگ وي.
خو به خدا سوال کوي مرغی مرکون دی د باروتو مرمو زیات د استعمال له وجې حتی کم نه وای نسل چې وس پیدا کیږي دی غي کې هم مشکلات پیدا شوی سو ګزن دی باز مرزونه هم زیات شوی دی.
نه یوازې جنگ زپلی کندوز بلکې غزنی هم تیر لس کاله خورز نه درلوده. د غزنی یو اوسیدونکو اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی سقوط او څو واره درنو جګړو خلک سخت جوبل کړل.
تیر لس کلو کې غزنی یو له ولایتو چیرته چې ډیر بشري حقوقونه د انسانانو انساني کرامات او حقوق تر پښو لاندې سوي، طالبانو خو ډیر توجه نه ده کړی او دولت هم تر یو حده پورې بعضې مسؤولین د بشري حقوقونو نقص کړی ده.
د لری پراته هلمند د مرکز لښکرګاه یو اوسیدونکی زین الله ستانکزي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقونو د ماتېدو بیلابیلې بیلګې یادې کړې.
مجموع کی دا بشر حقوق تامین ندی د خلکو حق ورسوي دی، خلک وجل کیږي په دا خوا کې په خوا کې د غوی حق ندی ورکول سوی. سلګونو زره ماشومان مش په کلیو باندې کې لرو چې هغه د خپل حق څخه برخمن ندی.
په تیر لس کلونو کې جنگ جګړو نه یوازې دا چې د زور واکانو د خپل سر او فعالیتونو او د بشري حقوقو د ماتېدو ښه زمينه برابره کړي، بلکې تر ټولو مهمه دا چې لسګونو زره عام خلک د مرګ خولې ته ټیل وهلي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دسمبر پورې ستیو کې یو راپور خپور کړ او اعلان وکړ چې له 2009 کال راهیسې چې کله دوی د ملکیانو د مرګ جوب لشمیرې سبتوي، د 2019 کال تر وروستیو په افغانستان کې د وژل شویو او ټپي ملکیانو شمیر تر 100,000 اوړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې ټولو خېل خواو بشري حقوقونه مات کړی دي.
متاسفانه نقص حقوق بشر دوستانه بین المللي از سوی همه اطراف جنگ اتفاق افتاده.
متاسفانه چې نړیوال بشر دوستانه حکومت د جنگ د ټولو خېلو خواو له خوا تر پخو لاندې شوې دي. ملکیان هدف ګرځول شوې، د واده په مراسمو بریدونه شوې، په خوینزو او ورزشي کلبونو حمله شوې. یو وار په ننګرهار کې د کرکټ د لوبې په میدان کې چاودنه وشوه. دا ټول د بشر دوستانه حکومت ماتول او جنگي جنایتونه دي.
نقص جدي حقوق بشر دوستانه بین المللي است، جرایم جنگي است.
نړیواله ټولنه چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د سوکالۍ او بیارغونې ژمنې کړي، په دې ژمنې د درېدو وعده ورکوي. د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو سازمان سرمنشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراتیکو ارزښتونو خوندیتوب ډیر اهمیت لري.
ناټو از بیسډ اون سم کور والیوز، دیموکراسي، انډیویډوال لیبرټي، د رول اف لا.
ناټو د دیموکراتیکو اصولو، فردي ازادیو او د قانون د حاکمیت پر ارزښتونو ولاړ ده. د ناټو متحدینو په افغانستان کې د دغو ارزښتونو په خوندي ساتلو زیاته پانګونه کړي. دا مقتدی ډیره مهمه ده چې دا لاسته راوړنې حفظ کړو، څو یې د لمنځتلو شاهدونه اوسو. یوازینۍ لارې دا ده چې د افغانانو په مشرۍ د ملي پخلاینې پروسه ترسره شي، ځکه سوله د بشري حقونو لپاره ډیره مهمه ده. افغان خزینه فعالان هم سخت هڅه کوي چې د بشري حقونو لاسته راوړنې خاصتا د ښځو په برخه کې موجوده ازادۍ زیانمنې نه شي. له دې ډلې فرهناز فروتان د 2019 کال په لومړیو کې زما سره کرخه کمپاین پیل کړ. دی او ملګرو یې هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې د خبرو ګډونوال وهڅوي، څو د بشري حقونو په برخه کې د څو کلنو شته لاسته راوړنو خوندیتوب یو مهم شرط وګرځوي. فروتان د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بحثی
اسکه ما سهم خدا و غواړو په دې کمپاین سره خپل سهم او مسولیت ادا کړو. غواړو په دې کار سره د خزو او سړو غږ منعکس کړو.
معترض هستیم که صدای ما شنیده نمیشه، مرد و زن او را بلند بکنیم.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ افغان خزو ته د بشري حقوقو د روزنیز مرکز مشره روسن سیړن دا پښتنه داسې ځوابوي.
هغه کنوانسیونونه چې افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط باندې بده کوم قاعده شرط نه امضا کړی او پکې الحاق شوی ده او د هغه لروی نه تحوت لري چې ملل متحد ته راپورونه په تعین شوي میادونو باندې ارائه یوازې د خط په کرخپات نشي باید دا پیګیری شي او تطبیق شي.
میرمن روشن وایي افغان دولت باید په ملي کچه د بشري حقونو د تحقق لپاره مشخصې کړنلارې خپلې کړي. خلکو چې زیات درد لیدلی او د افغانستان د څو لسیزو جګړو قرباني شوي، د دې ترڅنګ چې د بشري حقونو د ټینګښت غوښتونکي دي، دا نیوکه هم کوي چې د بشري حقونو ماتونکي ولې د قانون لسترګو پټ پاتې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پسې ورکړي. د ازادي راډیو درنو ریډونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هرات ولایت د اوبیل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د دوی په سیمه کې په زرګونو ماشومان شته خو ښوونځی نه لري. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ښاغلي سلام او ورپسې به د پوهنې وزارت د یو مسؤل نظر واوري. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو د سلام غوښتنه به په خپل د دل خولې واوري او و به وای چې ازادي رادیو ته په څه خاطر ټلیفون کړي.
اول مانم سلام دی د یارات ولاد او د ولسوالۍ د ربا صاحب چې تاجی د کلی مخ چې ټلیفون وکړي ما ته زموږ دغه مکتبو مشکل دی چې راغلي دي اینې دی یا تاسو نه وښته چې څه دي منظور څه دي اول ورکی دی مکتبو ته مو وایې روپی راغلي دا د اوریدو څخه درم په اتیا لک روپی راغلي دا هم ورکی دی مستید خدمات د دولت د مکتب د خو د خدمات نه دی شوی مالو.
حکومت خو یې چې کوم پروژې چې د مکتب یا ابرسانه یا نوري دا خو د کلی د خلکو په مشوره دغه پروګرامونه پیلي.
خود بعض خلکو په مشوره دغه خلکو په مشوره چې قدرت لري او اول واره لاس وره چې ولې کې رئیس هغه یو معلوم یو خزانه دار یو منشي داغه خلکو سره مشوره کوي دا هم ول سره خو د خاصه مشوره نه ده شوی هم ول سکو راځي نه دی دا کولای چې آیات راشي د تسریه وکړي د خلکو پښتنه کم دی دلته مکتب کم دی خیالي خیالي مکتبونه جوړ شو د سکولونو زو ساتو د سکولونو د شنه د سکولونو په کور کې لاندې معرفت د خلاص کم دی چې موږ اولادو ته درس ورکړي کم دی چې مکتب ودانی جوړ شوی کم دی چې عالم ما زوام ماشي نه نو هم چې نه دی خیالي ماشونه شي مستیس خدمات نه ویسوي داس نه راکوز
دلته خو د مکتب د جوړولو په خاطر خصوص راغلی او کوم هيئت راغله د کنه د راغله
هيئت راغله ما دا اوریدل چې پیسې لا راغلی د منظور شي وځ خلکو په جنګیال کې اختر یو زور واکې است چې یو وځ په دې د مکتب جوړوم یو وځ دلته جوړوم یو اصلا نو کوی نه غواړم مې څه چې د شي وس وځي ا مې چې دلته یا سټیف یو چې مکتب جوړ شي وای هلته یو وای دلته نو ما چې وای د دولت د خو راغلی وای یو دغه معرفت د خواخ راغلی وای خلکو په مشوره سره یو ځای مکتب جوړ شوی وای خدای اصل اسکال کې د حکومت د کړګي راي چې اصل اسکال کې چې خلک عادي دوه له سمونه د بعد کړي او د خلاصي د چې مکتبونه لري موږ خو کمې خلک د ډاکټري ته بل او نور له د سپورت له علاوه مستوا موږ په ولادت کې زړه کور او دغه هیڅ مکتب نه شته هیڅ معرفت نه
په دغه سیمه کې به سو کلی وسیږي
د دې سیمه کې تقریبا 500 مکتب دي 500 کلو وسیږي نو 500 مکتب دي
د 500 کلو ماشومان ته یو مکتب هم نشته
یو مکتب هم نشته بل او هر آیات چې راځي دی جوایم هر څوک چې راځي زو خاجر یم چې یو مکتب هم
د ولسوالۍ په مرکز کې به خو مکتب وي
ولسوالۍ په مرکز کې مکتب شته د ولسوالۍ په نورو کې ولسوالۍ خو تاسو معلومی دي چې غاته کړی دی غاته ولسوالۍ د وګړو نه پوښتې دي خو دی چې دغه په ولسوالۍ په ساته باندې نه پوښتې دي چې غواړي ولایت کې او زموږ دغه ودغه دغه غایته تاجی په نامه د غابات په نامه د سریپول په نامه د کرغواس په نامه د رباسابتی په نامه کوشتکان بخښ راځي په دې ډیر کریګان راځي خو له مکتب نه
دغه ستاسو کلی د ولسوالۍ د مرکز نه لري دی
لري د بای لاس کیلومتر اس کیلومتر دغه تاسو لري والی
یاند مشمن نشي کولای چې هغه مرکز ته لاړ شي او مکتب ولولي
په ما باندې کې مورودخانه د روتخانه د روتخانی څخه دا اوس مخوي چې د مونږ څوک دغه د ټولور نه اسي د څنګه نه اسي موږ اصلا د باز وخت د ولسوالۍ سره مي ارتباط لار کتي چې موږ ټول نه لرو یو ماکتی ټول ملال ته جوړ کړی هغه مو خراب شوی دی دا وان خرابې چې موږ محصولات له الله باز وخت کتي
تاسو په ګډه سره دغه مشکل والی سره مطرح کړی او ولسوال ته ویل
تانو خو ما ځام نه دی ورور نه ست دی خلک نه ست سره نه خلاصي د ګډه کوچان خلک راغلي د ګروت نام دې کې دوه 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 جری په یوه جری ځانو تاسو سې دي بس هغه سره د دوی مخ خپل پاره نه یخته دی یاران پر لار باندې چې وټاوي چې پکې دی د جنازو په دغه کښما کښو چې دی ورال کوم سینان کوم په یاران کې دی نه ست دی خلک چې لاس دی یو راخره ځاو بس دا خلک چې دوه مانه چراله ایا تا نه له کورو تراله تل خپل کراله ورونه مانه تلو نه فارې وڅ کله غسلو نه فارې دی او راځي نه په کوی څه څه نه څه نه ولې دی ته را پېښې په کوم لار مصرف کړی دی
د انصاف په لټه کې
مخکې مو ویل چې دغه غوښتنه مو د پوهنې وزارت له ویان دی نوریه نصحت سره شریک کړه هغه له نصحت د هرات ولایت د اوبې له ولسوالۍ نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د اوبې په ولسوالۍ کې چې ګڼ شمېر کلي شته خو ښوونځی نه لري د پوهنې وزارت د دوی لپاره څه تدابیر لري
هغه سیمې چې هغه سیمو کې موږ ښوونځی نه لرو د خلکو د پیشنهاد پر اساس او که د خلکو پیشنهاد زموږ د مقررې سره تطابق ولري نو موږ په راتلونکي کال کې په پلان کې ونیسو او هغه سیمو کې موږ ښوونځی تاسیسو او همدارنګه د دغه ښوونځي لپاره بیا موږ ساختمان ایجادوو د شوانزی او د موقعیت سروي هم اخر شوی دا او مشوینو چې کوم شوانزی د کوم سیمو پکې چې د مقرری پر اساس نه دي تاسیس شوی او د مقرری خلاف دی دوی په برخه کې هم یو څه تصمیم به ان شاء الله نیول کیږي
نوریه جان دا وایي چې سو کال مخکې دلته هیئت راغی او د غسیمه سروي کړه او یو مکتب په جمعات کې تاسیس کړو یا د ونو لاندې تاسیس کړو لیکن ډیر زیات دوام ونه کړو او دوه درې میاشتې وو برته دغه مکتب سقوط شو
موږ باید ورزو چې د دې ستونزې لامل څه دی موږ د پوهنې ریاست سره خبرې کوو تاسو چې د دې ستونزې لامل پیدا شي بیا موږ کولای شو چې خبری وکړو او همدارنګه خلکو ته تعهد ورکړو
تاسو اطمینان ورکوي چې دغه سروي به وشي او کوم ځای کې چې د ښوونځي او ضرورت دی هلته به هم جوړ
شي بېله شکه موږ سروي پیل کړی دی د ښوونځي او د موقعیت تعین سروي پیل شوی دی هغو سیمو چې د مقررې پر اساس په هغو سیمو باندې ښوونځي تاسیس شي موږ متعهد یو چې په دغو سیمو کې ښوونځي د خلکو لپاره د افغانستان د ماشومانو لپاره حتما به ایجاده وو
نوریه جان دغه سروې به کله پای ته رسیږي
دغه سروې د روان کال کې پیل شوې دي او موږ برنامه لرو چې موږ ته مالي امکانات ورکړل شي راتلونکي کال کې انشاءالله به دا سروې پای ته ورسیږي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د هرات ولایت د وبیل ولسوالۍ نه د سلام په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوی سیمه خونځه نه لري او د پوهنې د وزارت ویان دی نوریه نصحت وویل چې د دغه ستونزې هواری ته تدابیر نیول شوي او سروې هم پیل شوې ده درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونی ته هرکلی کوم. په دې خبرونی کې بیا هم ستاسې پیغامونه لرو. البته داسې پیغام دا ونی موږ ته نه دی رسېدلی چې په هغه کې کوم دوست د یوه موندل سوي کس په اړه معلومات راکړي، نو ورځو د معمول سره سم ټول هغه پیغامونه پرله پسې خپرو چې تاسې په خپلو عزیزانو پسې ګرځي او نشانې مو راته ویلې دي. مننه کوم. او دا خپرونه به د هغه اوریدونکو په شخ پیل کړو چې د هلمند ولایت څخه موږ ته پیغام رسولې دي او په خپل اورک عزیز پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه آزادې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. ما یو ورور چې نوم یې عبدالرجاب دی، هلمند ولایت نارسرای دی، سیمې څخه درک شوی دی. تقریبا شپږ کال یې وم کال دی سلام ارے سر چھ میرا دس پر و درواچا تین دوس اتھ چلویس تین زاچا دیر میرا بانی. سلام علیکم.
بلے سلام علیکم شکیل و یما دخ کلی خوص خدر سر تماس کی یما نمیر دیا کازو دی چی داگا دو میاشتی کی گی بندر کشوی دی کار چا ته پاړه معلومات کیږي نو په دغه شماره دې زنګ ووي. د افغان شماره ده 0 1 1 0 0 5 2 5. شماره بیا تکراروم 0 1 1 0 0 5 2 5. مننه.
ما یو ورور دی چې په نامه د اشرف الله دی، زابل ولایت کرک مرکز دی. مرکز دی تقریبا چې دوه هفتې کېږي چې ورک دی. نو که چېرې ته هر وخت مسلمانو ورور ته معلومات یې په دغه اړیکه کې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت. صفر اویا دوه شپېته یوولس دوه سوه دوه څلوېښت. هر چا د زده مو چې په دغه نمبر سره معلومات راکړي ډېره مهرباني وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
اورم السلام علیکم. دغه ما ګران محترم وروڼو د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلام کوم. موږ یې شناخته باز خان ورک دی. زه عبدالحنان غایم. د خیر سره کار چا پیدا کوي د نړۍ د ولسوالۍ اړیکه یې نیولې ده. نو د خیر سره کې زما زغه ورې د خپل د خیر سره معلومات را سره وو.
اورم سلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دا پیغام زه پریدم. د بولان سره تاجګل نومې د لالی ماما زوی دی چې ورک شوی دی. بل ورور نومې جانګل دی. دا ورک شوی دی د درې څلور کال کې دی چې هیڅ درک نه مانی دی. که چا ته معلوم یې هر چا ته معلوم یې لازر بخشیشې بس د بلا دی واخلا ډیری پرداش مارا دې مور ته زنګ وې ک چا ته معلوم می ک چا د درې کار کړي تاج ګل نومې دي. سفر و تلور تینځ تلور تلور شکر اته سفر تلور پرداش مارا دې مور ته زنګ وې سفر و تلور تینځ تلور تلور شپږ اته سفر څلور پداش نه راته مرته زنګ وي د افغان زست دوا غام میزم د مستقله د سینې سم معنا وز په لشکرګه کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. سلام سي جوړ بخير. زه رزي محمد شاکرم د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د فساد څه خبره کوم. زما یو دوا اجدا ورته چې می ورور دی. ورور دی د ګل احمد په نامه دی. محمد غوث کازی دی. هغه محمد مرحوم لسی دی. او اخلي د سردار محمد په نامه دی. د سرور کازی دی. د نوزاد لسی دی. د رباط تقریبا سیدن کې دی. د ګل احمد ورونو نوم یې لکه فیض محمد لال محمد میرویس میر احمد روز محمد مداو دلر محمد اورون نمان جاری ولکولی شان بولولی افغان ولی کشیر هر مسلمان اورور افاد معلومات لری دتلور کال کیری شد نوزاد سوالی ندرک سوی دنس ماسه د مهربان نه د بک ټلیفون د دلیش میرا سره اړی کوونیسی د ټلیفون شمیرا د 0212219315 ټلیفون شمیرا د بیاوایم 0122105 اخشه چاری خدای پام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415.
السلام علیکم. غلام رسول د هرات ولایت څخه زما یو زوی دی د حسن په نامه د څلورو کلو په عمر سره ورک شوی دی او اوس یې دولس کاله کېږي. دولس کاله دی اوس. که چېرې د ده په باره کې څوک معلومات لري او یا دې زما غږ اوري ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووایي 0005939300 شماره یو بار د سلام 0 9 3 3 3 3 3.
السلام علیکم. زه قدرت الله قدرمانی مالی کمی د بولان ته نیولې د هلمند ولایت د بولان ته. زما یو ورو د چنو می اتا اولاد د و کال د تقریبا 400 د د 3 میاشتې کیږي چې نادر کسوې د زمرد د هغه بولان ته ورکسوې دی. که یو چا پیدا کړي نو د ټلیفون پر دوه شمیرو دی اړیکه ونیسي 0 0 3 3 4 1 0 8 8. یو د لیبیا د ټلیفون لمبات تکرارون 0 0 4 0 0 8 3 4 1 0 8 8. کار چا پیدا کړي شخ په ډبل شیرینی دی وغوای شخ پرونه د خدای تمام.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه لال محمد اکیاره مډیکل می د لشکرګاه شهر نیولې ده. زما بچی خاله ده چې تقریبا 40 کال عمر لري. نیمه شي په ولادې ډاکټر عمر زوی دی د مشرور نومه دوست محمد دی. د درې څلور کال کېږي چې ول هلمند لشکرګاه ول کې د نادر کسوي دی. هر مسلمان رور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون د غشمیرو ته دی زنګ وایي. د سلام شمیره ده 0 0 8 4 0 0 8 5 5 0 3. د ټلیفون شمیره بیا د سلام شمیره در ته وایم 0 0 8 4 0 0 8 5 5 0 3. خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور شي. ازادي راډیو نه زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمان نور محمد جی زمائے ورکسوی محمد فنامت عبدالشکور
السلام.
السلام علیکم. زه خدای نور د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره چې حمید الله نومیږي په روش کال د لوی اختر په شپږمه باندې د لشکرګاه د مدرسې څخه نادرکه سوی دی چې تر اوسه پورې موږ ته پته نه لګېږي. هر مسلمان ورور څه کوي یا ورسره یي یا ورمعلوم یي یا په خبرې په داسې نه راځي زموږ سره تماس ونیسي. 0 0 0 1 9 8 8 0. السلام علیکم.
السلام علیکم. زین کبلا فارکی د هلمند ولایت د شول سوالی سره پیغام درلیږم. زما یو د اخ شو ورو ورک دی چې د روزګان ولایت د هراوت سوالی د پوښتنې د کلی اوسیدونکو دی. نو موږ د سینځل نه شکی چې د کور څخه نه درکسته وی دی. نو هر کده خپل زما غاوري یا کوم مسلمان ورو ده په سامان ما لري پر دغه دوه شمیرو د زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 3 2 3 2 3 او سلام شمیره 0 0 0 9 2 2 3 4 د اړیکو شمیرې د لبیا 0 0 0 9 3 5 0. او سلام شمیره 0 0 0 9 2 2 3 2 2. د ازادۍ راډیو څخه مننه. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادګاتې ولای د بالمرګاډ ولسوالۍ د بوکن کلی اوسیدونکو موږ دا یو نفر ورته چې په نامه د اختر محمد ده او د پلار نوم یې عبدالله ده او د بادګاتې ولای د بالمرګاډ ولسوالۍ ده. موږ دغه په هر تحاري ولیدلې ده پر دغه شمیره د زنګ و 0 0 0 2 2 2 3 8 8. وسلام.
د اج اکبر زوی د ناخونی د اجمیرګول کال مسی دوه میاشتې تقریبا یا درې میاشتې کېږي چې د کور څخه وتلې دي. د لس کال یا د یوولس کالو هلک دی اوس یې چاته درک نه منمېږي. باره که چېرې پیدا شي پر دغه لمبر زنګ راته ووي.
السلام علیکم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د اسمت الله په نامه چې د پلار نوم یې حاجی عبدالغفار دی او د نیکه نوم یې حاجی ثناولا دی. دوه نیم کاله کېږي چې د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه د تریخ نور بسیمه کې د پولیسو ملي پولیسو په لوګو کې نادره کړسته وي. هر مسلمان ورور ته پاکه معلومات وي. نو زما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 0 0 2 3 4 4 5 و شمیره خپل بیا د تکراروم. 0 0 0 2 3 4 4 5 و مننه.
السلام علیکم. زما نور رزق خان دی او زما یو ورور ورته تقریبا ونیم کال کیږي. تک مسلمان ورور په دا معلومات ولې زموږ سره په دا شمیره باندې تماس نیسي. 0 0 0 8 8 3 5 0. ټلیفون شماره بیا تکراروم. 0 0 0 8 8 3 5 0. السلام علیکم و ټولو اوریدونکو او خصوصا د ازادي رادیو کارکونکو.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. زه د پنجوایي د ولسوالۍ د سلاوات نخونی د کلي څخه اج اکبر سره د ټلیفون فکر شوم. زموږ د یو لس کال یا د دوه لس کال هلک یو نیمه میاشت یا دوه میاشت کېږي چې د کوره وتلې دي نه درک سوی دی. د اج اکبر زوی دی. د جمیرګوله کال مسی دی. د صدو و د مدو وراره دی. د ټلیفون په دغه شمیره موږ ته خبر راکړي. 0 0 9 4 9 5 5 2. یو ځل دا نمبر بیا واوره. 0 0 9 4 9 5 5 2. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبداللطیف کندهاری د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره ساحر په تماس کې یم. زما دا غوښتنه ده چې زما یو د اکا زوی دی د عبدالباری په نامه دی د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې نادرکه سوی دی. نو هر مومن مسلمان ورور کې په حق معلومات لري. زما سره چې په دغه مارا تماس ونیسی عبدالباری چې دی د شلو کالو دی سره کالیه دی زما د ټلیفون شماره 0703 11 9 40 د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0703 11 9 40 والسلام په احترام
مننه کوم ګرانو دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو په دې هیله چې ژرته ژره تاسو د خپل ورکو عزیزانو سره یو ځای سیو موږ هم کولای شو چې د دې خبرونه لاله تاسو سره مرسته او همکاري وکړو مخکې تر دې چې خبرونه پاتور رسوم غوړم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې راسره همکاري کوي مرسته کوي مننه ترې کوم او خمنانه چې پیغامونه مو راسته ولیدي تر بل خبرونه تاسو ته شو وخت غړم پر خدای مسپرم اول عملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه Thank you.